د نړیوال سازمان دبليو ایچ او له قوله ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده سوي ښځې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې ډیریږي، د افغانستان لپاره د برتانیا سازولۍ وایي په افغانستان کې واده شوې ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخ دي. دغه سازولۍ په خپله اکسپانه د روغتیا د نړیوال سازمان دبليو ایچ او له قوله ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې مېرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. په بیان کې راغلی دی چې د غراس څلور دېرش سلنه واده شوې ښځې له عاطفي ځورونو سره مخ دي او شپږ سلنه نورې د جنسي تاوتریخوالي ښکار دي. په بیان کې د دبليو ایچ او په حواله نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د دې تاوتریخوالي په پای ته رسولو کې د نارینهو په مهم رول ټینګار شوی دی. د برتانیا سازولۍ د ادم په نوم د پکتیا ولایت یو نه ویش کلن اوسیدونکي له قوله ویلي د ښځو نجونو ملاتړ د کمزورۍ نښه نه ده، بلکې د یو رښتینی شخصیت نښه ده. موږ باید د هغوی متحد ملګري او د حقونو ملاتړي واوسو. په همدې حال کې د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یو پنځه څلوېښت کلنه اوسیدونکي چې په خبره یې نږدې اتلس کاله یې د واده کیږي او د شپږو اولادونو مور ده، د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې خپله هم د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار شوي او د دوی په کلي کې ډېری نورې مېرمنې هم له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي.
زمون په وطن کې ډېر مشکلات دي، د ښځو سره ډېر تریخوالی دی، لکه بد رویه کوي، خاوندان سخران خواخانې ټولې بد وضعیت کوي، ورسره پوه شي ښه راحتي نشته، ورسره سلوکو سره نه کوي، ښه راحته ژوند سره نه کوي، ټول د هغو د واک اختیار لاندې باید ښه ژوند تیر کړي، ښه زندګي وکړي او خپله همداسې په موږ تیر شوي دي. ځکه یې وایم
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې د ښځو د غږ اورېدو ټول بنسټونه له منځه وړل شوي، چې له امله د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. په کابل کې د ښځو د حقونو یوې فعالې د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې اوس مهال د ښځو د غږونو د اورېدو ټول بنسټونه د وزارت په ګډون تړل شوي، او دا د دې لامل شوی چې په هېواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې زیاتې شي. همدا اوس راپورونه موجود دي چې د نجونو په زور ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، جنسي ځورونه او نور روان دي، او دا ټول بېرته راګرځي د طالبانو نظام ته چې دوی نرواکي رامنځته کړې ده او ښځو ته د یو انسان په سترګه نه کتل کېږي.
لدی وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یونامه هم ویلي وو چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لپاره د عدالت غوښتنې هیڅ قانوني لار یا د شکایت میکانیزم نشته. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د افغانستان لپاره د برتانیې د سازولۍ د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تیر کال د نومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي و چې د 2021 کال رئیس په افغانستان کې د جبري ودونو د 15000 پیښو مخه نیولې. دغه وزارت ادعا کړې و چې دغه راز د ښځو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د زرګونو قضیو مخه نیولې او دغه قضیو ته رسیدنه کړې. داسې مهال چې د بشري حقوقو ګڼو بنسټونو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د خرابېدو خبر ورکړي، یوناما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د تیر 2024 کال د نومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډه خبر پاڼه کې ویلي و چې افغانستان لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري، چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو په وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی دی.
و موریدل چې د افغانستان لپاره د برتانیا استازولي وایي چې په افغانستان کې واده سوي ښځې له فزیکی، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخامخ دي. پر همدې موضوع مې د ښځو د حقونو له مدافع وژمې سایل سره خبرې کړې او په سر کې مې پوښتنه کړې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه څه دي. اغلی سایل په ځواب کې داسې ویل
په یو داسې ټولنه کې چې دودونه د قانون ځای نیولې وي، د ښځو ژوند له هر اړخه له ننګو ډک وي، نو هلته د ښځو پر اړوند تاوتریخوالی عوامل یو نه بلکې ډیر زیات عوامل دي. اول ټولنه، اول ناسم فرهنګي دودونه او روایتونه دي، د تعلیم نشتونوالی، د قانون حاکمیت کمزوري، اقتصادي بیوستوب، د ښځو سیاسي او ټولنیز حضور محدودېدل، افراطي فکرونه، دا ټول خپلې افغانستان ټولنه کې ښځو ته تاوتریخوالی ورځ تر بل زیاتې. البته
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده سوي ښځې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. په دغه کې څه ډول تاوتریخوالی شامل دي؟
د ډبلیو ایچ او راپور په حق له زبه دا ووایم چې افغان ښځې کوم تاوتریخوالی چې تجربه کوي هغه د عمر په قید کې نه ده. یو افغان نجلۍ چې کومه 12 کالو نه عمرې بره شي، نو که هغه د 30 وي که 30 وي که د 35 وي، هغه فزیکي تاوتریخوالی نه واخله تر لفظي تاوتریخوالی، سپکاوی، زور زیاتی، د تعلیم حق نه درلودل، کار او روغتیا نه محروم کیدل، دا ټول تجربه کوي. یو وخت داسې و چې یوه ښځه له ستونزو سره که مخامخ کېده، لږ تر لږه کولی شلو چې خپل شکایت ثبت کړي یا عدالت ته لاړ سي یا یو عادي محکمه ته لاړ سي او خپل هغه شکایت یا خپل هغه ستونزه مخکې کړي یا خپل غږ پورته کړي. خو اوس حتی دا حق هم نه لري. تعلیم بند دی، سفر په ښځه بند ده، غږ هم نسي پورته کولی، غږ هم محرم ده. ښځې د کورونو کې دننه د ظلم قرباني کیږي او څوک هم نه وایي چې ولې. د دې تر شا ډېر نور عوامل هم دي، لکه نالوستی، بېوزلي، دودیز غلط باورونه او افراطي فکرونه. زموږ ټولنه باید پوه شي چې ښځې یوازې د کور مخلوق نه ده، بلکې د ټولنې نیمه برخه ده. او دا نیمه برخه مطلب دا ده چې که دا نیمه برخه مونږ پام ورباندې ونه کړو، دا به زیان ونی. او کله چې دا زیان ولیدل، نو زموږ ټولنه به زیان ویني. نو زما دا پیغام دی چې ښځو ته باید غږ ورکړل شي، باید ملاتړ یې وشي، هغوی ته باید دا احساس ورکړل شي چې یوازې نه دي. ځکه یو ملت هغه وخت په تپورې پرمختګ نه شي کولی چې تر څو د هغوی ښځې خوندي نه وي او د ښځو عزت او د ښځو شناخت خوندي نه وي.
د ښځو د حقونو مدافع وږمې سایل خبرې مو واورېدې. اوریدونکو تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تاسو بیلابل راپورونه اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع تاسو ته وړاندې کوم. مخکې لکه ما چې تاسو ته ویل چې د قطر دولتي هوایي شرکت قطر ایرویز د امریکا د ولسمشر د سفر پر مهال چې خلیج عربي هیوادونو لکه قطر ته تللی دی، د دغه سفر پر مهال باندې د قطر دولتي هوایي شرکت قطر ایرویز د چهارشنبه په ورځ باندې د امریکا له بوئنګ شرکت سره د جټ الوتکو د پیرودلو یو تړون لاسلیک کړ. ترامپ وویل چې دا تړون د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت دی او 160 جټ الوتکې پکې شامل دي. ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی په دوحه کې د دې تړون د لاسلیک په مراسمو کې ګډون کړی و. دا تړون خلیج هیوادونو ته د ترامپ د سفر په دوهم تمځای کې لاسلیک سو او دا وروسته له هغه چې ترامپ د سه‌شنبه په ورځ چې د می 14 وه له سعودي عربستان سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ترامپ وویل چې بوئنګ اجرایوي رئیس کیلی اوټبرګ چې د ترامپ او قطري امیر ترڅنګ د قطر هوایي شرکت اجرایوي رئیس بدر محمد الامیر سره تړون لاسلیک کړ، هغه ته وویل چې دا د بوئنګ په تاریخ کې د جټ الوتکو د پلور تر ټولو لوی تړون دی او دا خورا ښه دی. ترامپ زیاته کړه دا قرارداد تر 200 میلیارد ډالرو پورې زیات لګښت لري، خو د جټ الوتکو له پلوه د 160 دانو الوتکو قرارداد په زړه پورې دی، نو دا یو ریکارډ دی. د زیاته کړه کیلی او بوئنګ ته دې مبارک وي. دا روښانه نه ده چې د بوئنګ الوتکو کوم ماډلونه به د دې قرارداد برخه وي. بوئنګ نور نرخونه نه خپروي، خو د دې شرکت تر ټولو ګران جټ اکس او لپاره د وروستیو خپاره شویو ارزښتونو پر اساس د 160 اوږده واټن الوتکو ارزښت به شاوخوا 1 میلیارد ډالر وي. بوئنګ په دې اړه سمدستي تبصره نه ده کړې او د قطر ایرویز هوایي شرکت هم د دغو الوتکو د بیو په اړه څه نه دي ویلي. او اوس هم اوریدونکو موږ غواړو چې تاسو ته هغه پیغامونه در واورو چې تاسو ازادي رادیو ته رالېږلي دي.
وروره تقریبا ما در به در سویم، خوږ مو کړي دي، ورونه مې کړي دي، زه خوښ سویم. درې نیم میاشتې مې ما بس کټ کړی دي، څوارلس ګزه لاندې په مځکه کې، هلته لکه موږ چې مړو ته ډوری کار د هغې ډورې راته کښلې وې، په دا کې به پرېستلي وو. نیمه ډوډۍ سار، نیمه ډوډۍ ماښام، یو ګیلاس اوبه دا یې راکولې. نو خوارۍ مو کښلې دي، تکلیفونه مو کښلې دي. اوس دلته دی، هلته مو دا نه پرېږدي، ورور اړ یم. موږ وکوڅه، موږ پاتې شي. ته خو مو یو ناره واوره، غږ مو واوره، درې چاپره خو مو غږ ورسوه. هلته زما ژوند په خطر کې دی، هلته زه نه سم اوښتی. زه وکړم څه؟ زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې راوړی یم، ریړۍ کې، چې زه د پښو د تګ نه وم. ابل ګز چې ګیر کړم، دا رقم یې وویل. زما ژوند د خطر سره مخامخ دی، زه وکړم څه؟ نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واوري. او اول ستاسو، دوم د نړۍ څه ستاسو مو دا غوښتنه ده چې زموږ غږ درې چا پرې ورسه.
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم، دلته زموږ ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مه هیڅ لاسته راوړنې نشته، او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله ورکوي. زه دا اړوند چارواکو سره دا هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نشو کولی چې افغانستان ته بېرته انتقال شو یا ولاړ شو. موږ سره د نورو اړیکو لپاره موږ سره مدد وکړي. دلته د یونیسیار څخه مو هم غوښتنه کړې ده، خو هیچا هم زموږ غوښتنه منلې نه ده.
علي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکون سره د ایله د ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورئ، چې پاکستان ظلمونه کوي، چې د افغانانو تر غاړو کښي، تر پټوانو کښي. نو اخر ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه. د افغانستان خو شل کاله مقابله د کفارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلوم چې دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان د مجرس ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی، د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغه لته مسافر افغانان چې راځي، تاویلی هم نه اخلي په اسانۍ باندې، او خز یو ماشومان دی ورسره. دلته د چا لس ورځې کیږي پراتی، د چا پنځلس ورځې کیږي پراتی. ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي، په دې سره نورونو کې پراتی، تاویلی څوک نه اخلي. نو دغه ستونزه و زمونږه مال چې تاسو سره شریک کو، که دغه باندې کوم نظر واچوي چې مقامات سره دغه مشکل شریک کړي، چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغه تل ایران کې. نه تاویلی هم دغه سیم پولیس نه اخلي، د افغانانو چې ورشي ورته پاسګا ته ورشي، پولیسو ته تاویلی دی نه اخلي، بیزتی درکیا، بد رد درته وی. نو د افغانانو دغه سی وضعیت دی دغلته زمونږه تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی نه اخلي. پراته دی کله یو نخره روانه کوي، کله بل نخره.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې خاغلی خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث پاکله اورو.
نوم می عبید د خوست ولایت یو تنوسیدون کای، د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه د اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړی هغه موږ به د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. لخویندو مهیله ده چې دوی لخپل لوغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریک دي، حق خو په جرأت سره وغوړي. هغه کپو شریعت وي، هغه کپو محکمه وي، هغه کپو هر شی وي، واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي. نور خزو ته هم دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې لچ هر چا سره حق وي، لاغوی حق واخلي.
مې
میراث حق دی ما خپل مور میده اقنیت واخستل خپل ورکل غی ورونو خپل حق باید واخستل شي ګناه نه ده ثواب لري توانه او جلی د خپل فقط در فکر وکړه د خپل اقتصادي خوی دورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري ته ورته خوشی کین زړه یې کني خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایخلی
دران دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل نن لمون سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی له خغلی خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چېړو خپلواک صاحب په پایل کې درته وایي چې کله مو وایي میراث په خپل د میراث یعنی څه
بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو مخکې تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګری او خې موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کیږي او هغه مالو ته ویل کیږي چې هغه بال دي چې امیت یعنی که په عامه هغه باندې وایي یو مړی بال دی چې هغه تکفین شي دغه کفن دغه دفنول اول قدم کې بال هغه دی هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي لکه په هغه باندې قرضدار ده وصیت کړی ده بال هغه نه چې څه مال پاتې کیږي هغه ته میراث ویل کیږي میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کیږي دین ورکول کیږي قرضدار ایدارین اخلاصیگی یا وصیت اخلاصیگی کم مال چو پاتکیگی اگه تا میراس وید
در میراس یوازی لاغ کسان نپاتکیگی چی دوی لدی دنیا سخدزی او که پزوندم لخال کنه میراس پاتکی دلیسی
میراس ایدانه شد داده چه اغا شخص وفات شی که چیر تا شخص وفات شوه اینو سی نموگ اغا تا نشوه چه ده مال میراس شو میراس آقایی چه ده انسان رابطه لدنیا سخه قطع شی نو اغا چه چیه ده پاتکی اغا تا میراس ویل کی
بله رازو دیتا چه اوز ده میراس پا چا بانده ویشل کیگی پا لمری سرکه حق دار چوک ده دا اوام ده سی مرحله پا مرحله بیتر چا پوری باید ده ورسیگی
میراس خو یو خاص شرایط داری چه اغا قرآن که دیگه تقسیمات را غلدی دیدی و منظم شکل بانده دیگه تقسیمات شویدی چه میراث کلا پاتی کیگی اغا اول بده میراث نه ایده ده تکفین او ده دفن خبر کیگی مصارف فرکول کیگی بالا اغا با ایده که کم قرضداریانی وسی ده چان قرضدار وسی اغا با ورکول کیگی او بالا اغا با ده که وصیت کلی وصیت به دریم درجه که وصیت به پلی کیگی که چه تای وصیت به چه ده بال مال مرگ نه مال دغه ملک نه یا مال دغه پیسو نه دا پلانی تا ورکل شی نو دا با تطبیقیگی بالا اغا نکه چه پاتی کیگی نو اغا میراس بیا وارسی نو تا چه ده نه چوک پاتی دی یعنی میرمن ده یا که سرای مرشو وسی ده میرمن ده ایده اولادونه دی ایده لرگانی دی چه اغو تا زول فروز ویل کیگی با اول قدم که دا پا زول فروز بانده تقسیمیگی بال زو فروز نه په عصبات باندې تقسیمیږي نو هر یو کې قران کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دي مثلا میرمن ته ورکول کیږي نو یو پر څلورم میرمن ته ورکول کیږي نور بیا مور پلار ته ورکول کیږي کچیر یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې ورنه بیا په صورت کې میرمن ته یو پراتو ورکول کیږي یو باقیمانده کچیر ته اولاد نارینه و سینو هغه باقیمانده ټول د نارینه کیږي ځکه زوی عصبه کیږي هغه ته تسلیمیږي په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چانه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده
خپلواک صاحب افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي واک اختیار هم دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې دوی حتی د سړي ښځې ته میراث نه ورکوي دوی خپل خور ته میراث نه ورکوي دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه انجونې چې میراث نه ورکوي ورونه دوی څه کولی سي خپل حق څه رقم واخلي
که څوک حق نه ورکوي حق خو نوم د خدای ده حق خو به تیر د میراث حق دا خو د خدای په لخوا نه تعین شوی ده اېدا حق نه ورکول یو خو بدای چې په دنیا کې دا یو مسولیت ده او دوی کوی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو له خوا نه دا تعقیبیږي او دو ته حق ورکول کېږي. او بله دا ده که هغه چېرته په دنیا کې یو چا ونشي توانېدله چې دا حق واخلي، هغه یې تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کنده جوړوي. حق که د ښځې حقي، که د لور حقي، که د مور حقي، که د هر چا حق چې اوسي هغه څوک که نه ورکوي، نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کندې جوړول دي، ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي. یو خو دا بس شو، بل بس ده چې حرام خوري تر هغه چې په هغه حق کې چې هغه د خوري، که د موري، که د هر چا چې اوسي، که د بل ورورې اوسي، نو هغه چې تر هغه له چا حق چې د هغه له خوا حلال شوی ورته نه اوسي، نو دا حرام خوري. هغه به که به برکت هغه به یو خوش دا خپل دنیا خرابولي، یعنی آخرت به دنیا باندې دا خرابوي. او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي، محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څه رقم د خپل حق واخلي.
لکه څنګه چې لیدل کېږي افغانستان یو داسې هېواد ده چې اکثره مواردو کې ښځینه زړه نښه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي، یا دا ده چې خپلو خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده، بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل دا یو ډول فرهنګ نه دی. هلته که چیرې ډیر کم کسان دي چې حاضرېږي محکمې ته لاړ سي، څومره به ښیس دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی، په آرامه باندې بدون له محکمې نه، بدون له جارو جنجال نه میراث ورکړي، د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته مونږ نظر وکړو، شرعي توصیه مونږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کېږي، نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي. هغه ضرورت نه لري چې یو څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډېر خلک دي خپل زړه نه ښه کوي چې لاړ شي محکمې ته، لکه زمونږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده، هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. نو بینان له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق هغه خدا نه ترس خلکی دی استفاده کوي او د خپل خویندو میندو حقونه زور خوري او نه ورکوي. خو زما نظر دا ده چې محکمې ته تک هیڅ نه شرم ده. محکمه د حق اخیستلو ځای ده، محکمه شرعي نصوصو کې راغله ده او محکمه باندې خلک کوش چې
تاسو د خپل خبر په پایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کېږي، نو په پایل کې د دل میراث څخه د قرضونو اخلاصي، د کفن او خیراتو دغه مسایل سول. که چیرې داسې یو چاته میراث پاتې سي چې هغه څوک مړ سوی، دغه قرضونه بیرته ور نه کړي، تاسو څه راته ویلی سئ؟ له حقوقي اړخه، له شرعي اړخه، سړی خو مړ سه، قرض یې پاتې سه، او داسې چاته پاتې سه چې هغه ټول هر څه، یو متل مونږ او تاسو لرو وایي مینځر ما ټوله دما، هغه ټول خپل ځان ته اخلي، دده قرض نه ادا کوي، دلته حقوقي خبره څه ده پکې؟
که چیرته یو څوک وفات کېږي او هغه دیندار اوسي، نو اول مکلفیت دا ده چې د دل میراث څخه هغه ته باید هغه قرض ورکړل شي. که چیرې ورثه قرض نه ورکوي، نو بیا دلته محاکمو کې اصول شته دي، په حقوقو کې دا اصول شته دي چې څه رقم دې ده خپل قرض ترلاسه کړي. یعنی هغه حتما چې کوم دین ورکړی ده، هغه به اسناد لري، شاهد به لري، یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې. نو که چېرته ورثه نه ورکوي، نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دي هغه په اصولو کې داسې ده چې دا بیا خرڅوي، او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کېږي. یعنی دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې اوسي، او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنه کړي، دا په دې شکل باندې نه ده. دلته اصول شته دي، اصول کې اول دین ثابتېږي، چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چه پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کېږي چا چې قرضدار ومایه، او که نه بیا د همدغه ورثې نه چې هر څونه سهم هغه اخیسته بیا کوی شي چې د ورثې نه واخلي دا قرض.
بله، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله به دام لیدل سوی چې د میراث په سار په کورنۍ کې جنگ او جنجال کې دی ورونو ترمنځ که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته د خرانه کړه تا ښه پټای واخیسته ماته د خرانه کړه یو غټ جارو جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسی په دې اکله باندې غواړی تاسو خبرې واورو
مال خپل خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دوه کې شخړه ترمنځ کیږي ولی شخړو ته ضرورت نشته لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجود دي او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلا او ادنا کې ټول سهم شي نو په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنگ یا د جنجال نه کیږي ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلا د هغه کې قیمت ښه ده د هغه ارزښت ښه ده د هغه حاصلات ښه دي د هغه لاره لري خو لسهاو ښېګڼې لري نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې څوک ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړ شي په دې صورت کې به هیڅ نوع جنجال ترمنځ کېږي نه ولی موږ کیلو په باندو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکې اعلا او ادنا باندې نه تقسیموي بس ځمکې اټکلي باندې تقسیموي چې دا ایتا او دې ته نه ګوري چې دا یوه ځمکه ښه ده یوه ځمکه خرابه ده یوه ځمکه اوبه لري یوه ځمکه اوبه نه لري نو یوه ځمکه چې ده هغه یو کودال ده نو دا شیان په نظر کې چې نوم ونیول شي نو بیا په هغه صورت باندې هیڅ نوه جنجال نه جوړیږي توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساوي که یو چیرته یو ځمکه خرابه وي او یو ځمکه ښه اوسي نو هغه ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمینه پاتې نه شي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي
خپلواک صاحب په آخر کې به د میراث په اړه د تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو
پیغام دا ده چې کوم میراث چې پاتې کیږي کوم خلک چې د وارثین دي هغوی د ځن نه کوي د تقسیم په میراث کې ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هماغومره وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کیږي که چیرته یو څوک وفات کیږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کی او هغه د تقسیم کی که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې ترمنځ کیږي ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي له سمدستي چې چیرته یو څوک وفات شو د هغه نه میراث پاتې شو نو بل دې چې دوه درې ورځې تیرې شوې په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د دې مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو په آخر کې دوی د وارثینو ترمنځ کوم جنجال پاتې نه وسی
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندی سلامات
سلامات اوسه تاسو نه مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبري وشوه لمو سره میلما او مدافع وکیل وارث خپلواک
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتاته
درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلې په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم هغه یو خبر دی چې کلاس و درېږي خوله درېږي نو د لاس تر یدل معنی دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي نو ژوند درېږي کله چې ژوند درېږي یا یو د کورنۍ مسول د کورنۍ مشر یو دیوال ته درېږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پرګاره درېږي لامدغه ځات څخه د یو کورنۍ د یو ټولنې بدبختی پیلېږي همدغه ځات څخه جرمونه سرچینه اخلي همدغه ځات څخه بیا د کورنۍ سرپرست د ته اړکیږي چې د خپل کورنۍ د ساتلو لپاره یا لارونس یا د چا کور تور واوړي یا غلا وکړي او یا همداس وکړي چې له وطن مسافر سي پر خطرناک لار باندې نور هوادونو ته مخه کړي داسې وادونو ته چې هغه هوادونو ته ورته غمرګ دی امحلت اوسیدل او ژوند کول هم مرگ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بله بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړه، دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل سوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کېږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې د اخلي پخلي حق دی، د ښو کالو د ښو جامو اخیستلو حق دی. د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کېږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي، که یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کېږي چې خپلې 15 کلنې 10 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کېږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو، پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کېږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابوي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کېږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هېوادونو ته د مزدورۍ او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کېږي، کډوالی هغه مال رامنځته کېږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کېږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بله وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نسي کولای، د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق هم دغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تیر کې زموږ همداګي لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خیل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار ولاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسؤولین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلی دي، بل مسؤل 6 کسان په دنده ګمارلی دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو. نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کېږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت ړنګ سي، 6 کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي، وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅ جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورڅ جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړ سي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي کوم جنجالونه کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې په افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي په هماغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه فرار ته مخه کوي، مجبور کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لارو به وژل کېږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایرانو د نور هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي.
د داسې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس چې له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسې خبرې ولرم،
په کور کې دونه څه داخلي پخلي لپاره وي چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلې سي، له لوږې او له تندې سره نس کېدلای. نو چې په کور کې څه نه وي، دا د کورنۍ وسر پرسته څه وایي، کوم پیغام ورته وړاندې کی؟ په تیر کې خدای سي و چې کنارینه به بیکار سو، د شوزو لپاره ځینې ځایونه کارونه و، ځینې د خیاطۍ کورسونه و، ځینې موسسات و چې د غالي اوبدلو ځایونه درلرل، ځینې موسسات و چې خويندو کار کولای سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدل. یا داسې و چې اقتصادي حالت ډیر سم خويندې بده، نورو شتمنو په کورونه کې کالی پرول لغوي ته بیروړي پخوله، نن سبا کارون هم نست هغه له منځه تللی دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرست نور څه وایم، دا ورته وایي چې لاړ څه که زهر ارزانه وي یا که زهر یو څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر دي دی که مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کول کې خويندې او ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغه حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته پکتو، هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې د کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات یې هغه مال د پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو، سمې ولیدي، بیا کولی شي چې هغه فرمایشات مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی شي؟
دا زیات خطرناکه کېدلی شي. بد ته جرمونو مور ده، بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي، یا به مې په چاړو او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته، هغه به م راڅه اخلي.
څه ویل لرئ تاسو حاکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو. کم تر کمه دی عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، هماغه دي تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینه به برابر کړی وي، او هغوی به له غټ بحران څخه ژغورلی، او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پنګوال وي، دا ډېر ښه دی. دا کولای سي چې زرګون کسان پر کار سي. خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی. نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي، اوچا څه وایي، نور څه وایي، چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې، ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ږغ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی، په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، ږغونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي، اخلي پخلي لپاره نقدي پیسې ورکړي، یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډیر شته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کنجانی نلیکی یا چلیکلی نمونه بیرته لالی سخیستلی هغه پاغلس کې چې په خوا نوم هغه نوم ورسیستلی پر ځای د څوک لیکلی وی چې هغه واسطه ولري هغه یو څوک ولري نو حالت دردونکې دی هله مداده چې حالت تجر تر جر تغییر سي ک تغییر نسی لوجه ډیر غټه بدمرغی ده ډیر لوی بدمرغی د همدې لوج څخه ډیر بدمرغی د همدې لوج څخه رامنځته کیږي هله مداده ارزو مداده چې حالت تغییر سي خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعات باندې او پر خپل کروڑو باندې لسره بیرته غور وکړي همدې ولست مراجعه وکړي همدې ولست دا سیغیش خلاص کړل لکه څنګه چې دوی خپل وای چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی هله مونږ دا چې همدا سی اوسې
ډیره زیاته مننه وطن دوست صاحب تاسو باندې سلامات اوسې
خوشاله اوسې ډیره مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبري وشولې لمک سره خبرونه کې میلما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چې است الله ممال او ملګری
نو نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلو بندا نوستایا ما دشنو
سارونا دشنو مت کا زنجیر
مات کا زنجیرونه کا